Vamos.
درنو اوریدونکو السلام علیکم اته بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري. طالبانو پرون تر ځپل کېدو مخکې د لشکرګاه شار مرکزی برخو ته پرمختګ وکړ.
شاوخوا څلور بجې وې چې وسلوال طالبان د صفیان لوري سول چوکته ځانونه راورسول.
آیا طالبانو ته شاري جنگ اسانه دی؟
د پرون نیول بلټل بشکل کار د لپاره دی چې دلته بیا هدفونه مختلف دي.
ولسمشر غنی د هیواد د وروستي وضعیت په اړه له سیاسي او جهادي مشرانو سره خبري وکړې. د لوړو زده کړو وزارت وایي باید ټول محصلان او استادان د کورونا ضد واکسین کارتونه ولري. د افغانستان حکومت په یوه میاشت کې شاوخوا 3 میلیارد افغانۍ ګمرکي عاید له لاسه ورکړې.
او 3 میلیارد افغانۍ او ایت لودن حدا چې څنګه چې سرطان په میاشت کې زموږ ګمرکي عاید 3 میلیارد افغانۍ دی.
خو تر هر څو وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. ترکیه وایي ک افغان دولت ورسره موافقه وکړي د کابل د هوایي ډګر مسؤلیت به په غاړه واخلي. د نورستان والی وایي نن به د کامدیش ولسوالۍ سیل ځپل یو تمرستي ورسي شي او د امریکا دفاع وزارت خپل هیواد پر مطرح څاران والانو د تیر کال سایبری حمله د روسیې هکرانو کار وباله. د خبرونو تفصیل. افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو پرون یو ور بیا د هرات ښار ته نږدې جګړو ته دوام ورکړ. تر دې یو ورځ وړاندې یعنی د جمعې په ورځ هم طالبانو د هرات ښار تر لمنو پورې پرمختګ کړی و، خو امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې دا ډله شاتګ ته اړ باسي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې پرونی حملې د حکومتي ځواکونو د هغو بریدونو په ځواب کې وکړي چې د طالبانو پر ساحو یې کړي وې. راپورونه وایي چې د کندهار ښار په ځینو حوزو کې هم خونړۍ جګړې دوام لري. طالبانو پرون د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار مرکزی برخو ته د لنډ وخت لپاره پرمختګ وکړ، خو وروسته وڅپل شول. د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه نور تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د ترکیه دفاع وزیر حلوسی آکار وایي که د افغانستان دولت ورسره موافقه وکړي هیواد چمتو دی چې د کابل هوایي ډګر د مدیریت مسؤلیت په غاړه واخلي. آکار دا څرګندونې پرون له خپل افغان سیال بسم الله محمدي سره د تلیفوني خبرو په محل وکړې. په انقره کې د افغانستان د سفارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د ترکیه دفاع وزیر د افغان ځواکونو د ملاتړ او روزنې لپاره هم چمتووالی ښودلې. ترکیه غواړي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د کنټرول مسؤلیت واخلي. د نورستان والی وایي نن سهار په د کامدیش ولسوالۍ د مردیش سیمې سیلاب ځپل یو تمرسته ورسیږي. حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل په کامدیش کې سیلونو یو سلو جر لستنه وژلي، ولسې ټپیان کړي او پر دې سربیره خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي.
یو سلو دریاویا کورونه مکمل تخریب شوی دی. 12 کیلومتر سرک هم کاملا تخریب شوی او تو یو لسو جریب زراعتی زمکی تخریب شوی. اول مرحله کی ده هغوی سره د خوراکی او غیر خوراکی توک خیمه بستری د اشپزخانه کې ټونه او غیره عاجل ورته ورسیږي چې هغه څوک چې بیزه شوی هغوی ته سرپناه جوړ شي.
په دې سیمه کې تیر چهارشنبه سیلون راووتل. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حضور له کبله سیل ځپلو ته مرسته کوونکي ټیمونه نه دي رسیدلي. له دې وړاندې طالبانو ژمنه کړې وه چې سیل ځپلو ته د مرستو لپاره لارې خلاصې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بلخ په کلدار ولسوالۍ کې د طالبانو د جلب و جذب مسؤول او دوه مسلکي مان جوړونکي نیولې دي. دغه وزارت تیر ماښام په خبر پانی کې ویلي چې د طالبانو نیول شوی مسؤول عبدالقادر دمیشي. په خبر پانی کې راغلی چې له دې کسانو سره یو اندازه چاودیدونکي توکي هم نیول شوی دي. طالبانو بیا دا ادعا رد کړې ده. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په تحصیلي نصاب کې د بشري حقوقو د شمولیت په اړه یو هوکړه لاسلیک کړه. د لوړ زده کړو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې دا هوکړه پروند لوړ زده کړو د وزیر عباس بصیر او د بشري حقوقو د مشر شهرزاد اکبر لخوا لاسلیک شو. دا خبرونه له آزادی رادیو اوري. د امریکا سمندري ځواکوي د عمان په ساحل کې د اسرائیل د تیلو پر یو ټانکر د بی پیلوټ الوتکې په برید کې دوه تنه وژل شوې دي. اسرائیل دا برید چې د جمعې په ورځ وشو د ایران له لوري بلل لري. په برید کې د ټانکر دوه عمله چې یو د بریتانیا او بل د رومانیا و وشل شوې دي. دا په ورستیو کلونو کې په دې سیمه کې پر یوې سوداګری بیړۍ لوبړنای برید دی. د امریکا سمندري ځواکوي چې له پیښې وروسته خپلې دوه جنگي بیړۍ د تیلو ټانکر ته د مرستې لپاره ولېږلې او هغه تر خوندي ځای پورې بدرګه کړ. ترکیې پرون له اوره ډار شوي سیلانیان په بیړیو کې خوندي سیمو ته یوړل. ترکیې رسنۍ وایي دا ګام وروسته له دې پورته شو چې د ایجین سمندرګي په ځنګله کې د بل شوي اورګواشت تر هوټلونو ورسید. د ژغورنې د عملیات د سمندر غاړې ځواکونو لخوا ترسره شوې دي، خو له شخصي بیړیو هم غوښتل شوي چې په دې عملیاتو کې مرسته وکړي. دا اور دوی ورځې وړاندې د ترکیې د تورستي ښارونو انتالیا، بودروم، مارمری او مرسین په ځنګلونو کې ولګېد او بعد یې لمن لا پسې پراخه کړه. او د امریکا د عدلی وزارت ویلی په 2000 میلادي کال کې د مترا فدرالي څارنوالانو پر کمپیوټرونو سایبری برید روسی هاکرانو کار دی. دغه وزارت ویلی یوازې په نیویارک کې د څارنوالانو په څلورو دفترونو کې د 80% کارکونکو پر ایمیلونو بریدونه شوې دي. د عدلی وزارت د جولای په 10 وویل دا سایبری بریدونه د تیر کال د می میاشتې له 10 د دسمبر تر 20 نیټې پورې شوې دي. د دوی په راپور کې راغلي چې روسی هاکران د لسکونه شخصي کمپنیو د لشتلجه نوو دولتي ادارو حسابونه ته هم نه نوتی دي. روسی چارواکو سم د لاسه په دیاره څنې دی ویلي. زمو شخله اوسادي رادیو اوري ته بجاو و د دقیقه شپې د سړی رادیو خبرونه د سهار له او د ماشم تر او دوام کوي. طالبانو د هلمند پر مرکز لشکرګاه یو ځل بیا برید کړی او پرونی ځان د دغه شهر تر لومړی حوضې ورساو. د هلمند جګړې ځایي اوسیدونکو اندیشمن کړي او د راپورونو له مخې مرکزی روغتونه هم د کار او امکاناتو له اړخه تر فشار لاندې دي. پر هلمند سربیره له کندهار، هرات او تخار څخه هم د جګړو تازه راپورونه ورکړل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د لخکرګا په زینو سیمو کې له پخوا طالبانو حضور درلود، خو پرون ناوخته د دوی وسلوال د خار زړه لومړی حوضې ته د لاند وخت لپاره نه وتل. لومړی حوضه د ولایت له مقام او امنی قمندانۍ سره یوازې 200 متره واټن لري. په سیمه کې آزاد خبریال عزیز احمد شفیع آزادی رادیو ته وویل چې طالبان په لومړی حوضه کې له 2 ساعته جګړې وروسته د لخکرګا اړوند صافیانو سیمې ته په شا شول.
وضعیت خراب دی. په مرکز لخکرګا کې شاوخوا 4 بجې وې چې وسلوال طالبان د صافیان لوري مرکز لشکرګاه یعنی د هلی یا سول چوک ته ځانونه راورسول. جګړې همدلته زور واخستې. بل اخره امنیتي ځواکونه ورسره په جګړه کې ښکیل شول چې بیرته د دغه هلی د چوک یا د سول د چوک څخه وسلوال طالبان پر شا وتنبول. وضعیت لا هم نارمل نه دی. د شهر خلک ټول په تشویش کې دي.
خاغلی شفیع وویل چې دغه خار کې میشت بریالان هم د ځان د خوندیتوب ډاډ نه لري او طالبان د کورونو شاو خواسي متور رسیدلی دي. د پواینا د جګړې پر مهال د هلمند امنی قماندان خالد ورداګ هم سرسری ټپی شوی، خو بیرته د جګړې لیکي تستون شوی دی. د لخکرګا دو ځای اوسیدونکو د پرونی جګړې کې سیراته وکړي.
ویلې چوک د خوند کانو سره ومه بالا ټکان شروع شو چې ومه کتلنجر ولای ګر باډي د وغور د لابل یاله تو ویشته طالبان را 12 ټکان پر وکړه غا مرکی بره د اخواتم نه مناره چوک.
زه چې کوم وخت ولاړم د غلانبی مارکیټ ته سودا مې کوله، نو بالا د غلانبی د مارکیټ د زیرخانوس چې راپورت سولم ټکان شروع سول د چغو کې پر چوک باندې یو د راکټ پیرو یو څه مېده ضربې واله سول. نو دورې د غلانبی د مارکیټ خواته طالبان رااله. بالا مور سره پزغاز سول د غټ پوجونه په لاس کې و.
هڅه مو وکړه چې د هلمند ولایت له مقام او امنی قمندانۍ سره د لخکرګا پر جګړې خبري وکړو، خو دوی د شپې تر ناوخته ویل چې نظامی جلسه کې دي. نیویارک ټایمز د هلمند ولایتي شورا د مشر عطاولا افغان په حواله ویلي چې دغلته پرون یو خصوصي روغتون هم وروسته تر دې بمبار شو چې طالبانو پکې پناه واخیسته. طالبانو هم پر روغتون بمبار تایید کړی، خو نه دی ویلي چې د دوی وسلوال پکې وو او کنه. له هلمند سربیره د هرات ښار پل مالان سیمه کې هم افغان ځواکونه د ځایي پاڅونوالو په ملاتړ د طالبانو پر ضد په جګړه بوخت دي. د هرات جګړې خلک اغیزمن کړي او د هوایي ډګر فعالیتونه یې هم درولې دي. دغلته د پاڅونوالو مشري پخوانی جهادي قومندان امیر اسماعیل خان کوي. هغه ویلي اجازه نه ورکوي چې طالبان ښار ته ورشي.
د دشمن په مخ کې ولاړ یو، اعظمي هڅه کیږي د الله په مرسته به هغوی نه پرېږدو چې بازار ته نه نوځي.
په کندهار او شمال ختیځ ولایت تخار کې هم طالبانو تحرکات درلودل، خو د دفاع وزارت وایي چې په ټولو دغه سیمو کې طالبان ځپلې دي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي کندهار، هلمند، هرات او تخار ولایتونو کې طالبانو ته بې ساري درنه مرګ ژوبل اړولې او په خبره یې ژر به طالبان د دې ولایتونو له مرکزونو په شا وتنبوي. پر افغان ځواکونو سربیره په وروستیو شپو ورځو کې امریکایي ځواکونو هم په کندهار او یو شمېر نورو سیمو کې پر طالبانو هوایي ګزارونه کړي دي.
پر شارونو د طالبانو د بریدونو په اړه مې د پوځي چارو له متخصص جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه کړې ده او لومړی مې ورته ویل دي چې د دوی په نظر د شارونو جنگ به د طالبانو لپاره د ولسوالیو د جګړې په شان وي.
د ښارونو نیول بالکل مشکل کار ده لپاره دي. د خپل تاکتیک هم کده هغه متخصصین چې اوري د مخابره د کوڅې جګړه ډیره مشکله جګړه ده. مشکل ترین جګړه د کوڅې جګړه ده. لپاره د دې چې دلته بیا هدفونه مختلف دي او له بلې خوا په کوڅه کې کېدای شي چې له کور موضوع جوړه شي، له یو منطقې نه موضوع جوړه شي، یو خوا ته موضوع شي بلې خوا ته موضوع شي، جنگ ډیر دوام کوي او ډیر زیات تلفات.
اما څنګه چې تاسو وایئ چې له کور موضوع جوړه شي، دقیقا همدا کار شوی دی، خصوصا په کندهار ښار کې همدا کار شوی دی. فکر نه کوئ چې هغه د نیویې مې لسیزې سناریو بیرته تکراری شي، لکه څنګه چې کابل لوټه لوټه شو، په دې شکل سره د افغانستان شارونه خصوصا لوی شارونه هغه سي په کندوالو بدلی شي؟
دلته بدو حالت بابا انترازي ډيري خدای ته خبره دقیقه ده کده چې خارونو په جګړه چې وخت خارونو تر سيګي ته باندې پدې کې ثقيله سلام استعماليږي کنو سني اوانونه به کې استعماليږي. ډير راينه بغاډور سي ډير بدبختي به وتی شي، ډير تلفات به مرسل بل خونه یو خطر بل وجود لري. اوس خدای څنګه چې په شمال کې په نورو ځای کې ولایت په ولایت باندې جګړه شوی ده، کېدای شي چې آینده افغانستان په یو بل شکل باندې تبدیل شي چې هغه د ښارونو علاحده حکومتونه وي یا ملک توایفي چې ورته وایي. که چېرته دا حالت ملک توایفي ته ورګرځي او هغې خوا ته ورګرځي، بیا به دا طرفات نه تنها دا د ښارونو بلکې پر زرهاو نسته په لکاو وي او د دې دوامداره ډېر زیات ده او په دې کې بیا پیروزی هم نشته.
اندېښنه چې خلک لري هغه دا ده چې اوس لکه په نیمه لسیزه کې افغانستان دومره نفوس نه درلود، خصوصا ښارونه دومره پراخ نه و. اوس ښارونه ډېر زیات پراخ شوي دي، نفوس ډېر زیات شوی دی، دوه برابر نفوس زیات شوی دی. دغه ویره ډېر ده چې یو انساني ناورین به رامنځته شي، خصوصا که جګړه په ښارونو کې نور هم زور واخلي.
دقیقه خبردار، ټول خلک له ډېر له دغه شلو کلو جګړې نه ټول ښارونه تر اغلی. یو وخت کابل ټول نفوس شپېته زره و، زمیر تر وخت زای شاپر تر یو لکو پر رسیده، اوس و میلیونه ښار ده، و میلیونه. تاسو فکر وکړئ چې د یو ته کابل ښار و میلیونه، طبعا کندهار خو هم دو میلیونه تر رسیدلی، دا نور ښارونه هم دې تر رسیدلی. بیا په دې کې افکار وګوره، مختلف افکار په دې کې موجود دي. یو تعداد به ممکن دی طالبانو سره یو ځای شي، اما یو تعداد به مقابل کې جګړه کوي، یو تعداد به نه خوښیږي. نو آیا دا حالتونه وځي بیا غیر له دې نه داسې فکر وکړو چې هغه سابقه تنظیمونه هم فعال دي، هغه له کاره نه دي لوېدي، سران ټول شته، لکه اسماعیل خان، لکه دا نور چې ورته ګوري د وینې خپله چې جبې ته ځي. وخت چې دا حالت مابین ته راځي، نو تاسو فکر وکړئ چې د افغانستان به چی پاتې شي. هغه د ډاکټر نجیب خبره موږ ته رایادېږي چې آینده حکومت کار چاونی او هغه به په مړو پاچاهی کوي.
بله، د پوځي چارو متخصص جنرال عتیق الله امرخیلو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان سیاسي او جهادي مشانو له ولسمشر سره په غونډه کې د رواني جګړې په پای ته رسیدو ټینګار وکاو. دوی پرون په ارکی وویل چې د سولې لپاره دولت ډېری قرباني ورکړي او د غلار بل هم تعقیبوي. له بلې خوا د افغانستان د کابینې وغړي او زلبیا طالبان د پاکستان ګډاګیان وبلل او ویل په سپین بولده کې د پاکستان پوځیان په ښکاره د افغانستان خاورې ته ننوتی دي. د دې موضوع په اړه دا راپور
په افغانستان کې د اوګډې جګړې د پاتره سوالو هڅه داسې محل دوام کوي چې په ګوټ ګوټ کې د جګړو اور تاوجن شوی دی. ولسمشری مانی پرون د لسګونو سیاسي او جهادي مشرانو مشورتي غونډه وربللې و چې د روان وضعیت پر کنټرول او مدیریت ورټولوه. د ارګ مرستيال ویان لطیف محمود غونډه کې د شویو بحثونو په اړه داسې وویل:
نشست مشورتي با بزرگان
سیاسي او جهادي مشرانو سره په ارګ مشورتي غونډه تر سره شو. غونډه کې د جګړې په پای ته رسول او د عادلانه او تلپاتې سولې په ټینګښت ټینګار وشو. د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ د ملي نوامي سازمانکني بشپړتیا څخه په دفاع او د تیرو دول سیزو ارزښتونو او اساسي قانون د اصولو پر ساتلو بحث وشو.
د ارګ په اعلامیه کې هم راغلي چې حکومت د ښځو د حقونو په ګډون د تیرو دول سیزو لاستراولنو په کلاکه دفاع کوي او له هر ډول تعرض څخه یې ساتي. د ارګ په دې غونډه کې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د ملي شورا د دواړو جرګو مشران کریم خلیلی او یو شمیر نورې بانفوزه څېرې لیدل کېده، خو مخکینی ولسمشر حامد کرزی پکې نه و. د روان وضعیت پر سر د سلام مشورو د غونډه داسې مهال جوړیږي چې ټاکل شوی د همدې اگست میاشتې په پای کې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي. له دې سره هم حاله د طالبانو لخوا جګړو هم زور اخیستی. هغه جګړه چې د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی د پاکستان بولی. حلیمی پرون د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په یو غونډه کې وویل افغان ځواکونه د پاکستان له نا اعلان شوې جګړې سره مخامخ دي. هغه طالبان داسې مخاطب کړل:
تمام وسایل کې به دستتان آمد،
ټول وسایل چې پلاس درغلل هغه مو پاکستان تور کړل. نن پښکارا وایم، پاکستان دې چې له موږ سره جګړه کوي هیڅ بل کس نه دی. زموږ توپونه، ټانکونه، هموی او رینجرې حمل ته ځي. تاسو که په افغانستان غیرت کولای، په هغې ورځ چیرته وایي چې پنجابیان بولدک کې د افغانستان خاورې ته ننوتل. تاسو ترکیې ته وایئ چې هیڅ بهرنی نه پرېږدئ. دا په دې معنا ده چې پاکستانیان تاسو ته بهرني نه ښکاري. هیواد مو
خارجی معلوم نمیشه، کشور فروختی.
تیره اونۍ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله مهیب هم په زغرده وویل چې طالبان د پاکستان نیابتي جګړه مختوړي. د افغان چارواکو دا تورونه طالبانو او پاکستان له دې وړاندې په کلاکه رد کړي دي. تازه د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي څه چې طالبان کوي د پاکستان مسؤلیت نه دی. د یو او بل د ملامتولو او د جګړې په همدې تاوده حالت کې هم دوحه کې د سولې خبرو دروازې د دواړو لوریو لخوا خلاصې دي، خو له تیرو لاسو میاشتو راهیسې پکې د بریا کوم ښکاره څرک نه تر سترګو کیږي. حکومت طالبان او برعکس طالبان حکومت تورنوي چې سولې ته نیت نه لري.
خبری سات له آزادی رادیو.
وس په ورې چې لویدیزو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څلیکلی دي او لږ وروسته هم د نورستان په اړه راپور لرو. لومړی هم مطبوعاتو ته کتنه.
د بریتانیا آنلاین خبرونې میل آنلاین پرون په یو مقاله کې د هرات ولایت په شاوخوا کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو د شنبه د ورځې پر جګړې تمرکز کړی دی. د لیکنې په پیل کې راغلي چې تر دې جګړې مخکې د جمعې په ورځ په هرات ولایت کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما پر دفتر حمله وسوه او د دې دفتر یو ساتونکی ووژل سو. د افغانستان جمهوري ریاست د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو پر دغه دفتر سوې حمله غندلې ده. د لیکنې په حواله په هرات ولایت کې د یونما پر دفتر دا حمله په داسې حال کې کیږي چې وسلوالو طالبانو ژمنه کړې وه چې پر بهرنیو ډیپلوماتانو به حمله نه کوي. خود لیکوال په باور دغه ډلې تر دې مخکې له نړیوالو پروتوکولونو ښکاره سرغړونې کړې دي. میل آنلاین د فرانسې خبری اجنس په حواله لیکلي د مې میاشتې په لومړیو کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم د وسلوالو طالبانو تازه جګړې سختې سوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي چې د یونما دفتر د جګړې سیمې ته نږدې و چې شاید د جګړې پر مهال یې ساتونکو ته زیان رسیدلی وي، خو سیمې ته د طالبانو له رسېدو سره سم دا دفتر خوندي سو. د میل آنلاین د خبرې کړې لیکنې له مخې د دولت وسلوالو مخالفانو د هرات په ګډون په ځینو ولایتونو کې څو ولسوالۍ نیولې دي چې په هغوی کې د هرات ترکمنستان او هرات ایران سرحدي دروازې هم شاملې دي. امریکا خبریدونکو ورسپانې نیویارک ټایمز په خپل پرونی غړې کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو لکبله د کورونایو د بی ځای کېدو په اړه لیکنه خبره کړې چې د ملګرو ملتونو په وینا هر اونۍ لږ تر لږه 1500 افغانان له خپلو مینو کډې کولو ته مجبوریږي. د لیکنې په پیل کې د حاجی سخی یادونه سوې چې څه باندې 40 کاله مخکې په گاونډ کې دوو طالبانو یوه ښځه له کوره تر ایستلو وروسته پر څنګلار په درو وهله. د حاجی سخی درې وړې لوڼی د دې صحنې په لیدو وبیرېدې او دوی پر کنډو کپر لارو پاکستان ته کډه وکړه. خو د طالبانو د نظام تر پرځېدو لس کاله وروسته حاجی سخی بیرته افغانستان ته ستون سو. اوس چې طالبان بیا د پرمختیا په حال کې دي، 18 کلن سخی بیا د هغې ډارونکې شپې د راتګ بیره لري. حاجی سخی چې په وروستیو کې ځان خپلې میرمنې یوه زوی او دریو لوڼو ته د ترکیې د ویزې لپاره غوښتنلیک سپارلی ویلي اندېښنه یې دا نه ده چې هر څه ورڅخه پاتې کیږي، بلکه اندېښنه دا ده چې هر څه به په بل ځای کې له صفر څخه شروع کوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د جګړو له شدت سره جوخت ګڼ افغانان مجبور سوي چې په موقتي کمپونو د خپلو خپلوانو په کورونو یا نورو ځایونو کې واړوي. ځینې هڅه کوي چې د ویزو په ترلاسه کولو سره له هېواده ووځي.
د نورستان د کمدیش په مردیش کې د سیل په اړه وروستي راپورونه ښیي چې 113 کسان مړه شوي، 40 ټپیان دي او د یوه جامع جومات په ګډون تر 100 زیات کورونه او په سلګونه جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې ده. لس کیلومتر زیات سړک او دوه پلونه هم ویجاړ شوي دي. د دې موضوع په اړه دا راپور واورئ.
د ختیز نورستان کامدیش ولسوالۍ په میردیش کې د پنځم شپې سیلاب شاته لسلو زیات مړی او ډیرې ویجاړې پریښودي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د تلفاتو او مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اخیرنې گزارش یو سلو ډیر لستانه شهیدان دي، ول زخمیان دي، یو سلو درې اویا کورونا مکمل تخریب شوی دی، 12 کیلومتر سرک هم کاملا تخریب شوی او وبولاند شوی. قرار د معلوماتو یو لسو جریب زراعتی زمکی تخریب شوی، لس جرند، لس دوکانونه، د مردیش د لوی پول په شمول شپک پلونه، دو رد سکواتور او دو څلور رد درسنی په سیلاب کې لاهو شوی.
والی وای په یاد سیلاب کې د برېښنا تولیدونکو فابریکی او نورې ټولګټې پروژې هم ویجاړې شوی دی. هغه ویل دا ټول ورستی معلومات ورته سیمته د سری میشتې لیگل شوی ټیم ورکړي. لدې وړاندې والی او نورو چارواکو د انساني تلفاتو اندازه له 200 زیاته خودلې و. د سیمې اوسیدونکو وی دوی د سرکونو د بندوالي او خرابوالي لامل د خوراکي او نور وړینو موادو کمی سره مخ دي او باید ورسره لازم مرستي وشي. د نورستان والی بیا وی دوی خپل ادارو ته لارښوونه کړي چې سیلاب ځپلو ته ټول اړین مواد ورسوي.
اول مرحله کې د هغوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو خیمه بستري د اشپزخانه کیټونه او غیره عاجل ورته ورسیږي چې هغه څوک چې بيځه شوی هغوی ته سرپناه جوړ شي. بیا به د هغې نه وروسته په نورو بخشونو باندې هم کار کوو او هغوی ته به دغه د عاجل کومکونو نه وروسته بیا دایمی کومکونو د پاره فکر.
وسلوالو طالبانو هم د مردیش سیلاب ځپلو سره د 15 میلیون افغانۍ مرسته اعلان کړي، خو لا هم کامدیش ته غزیدلې لارې د ترافیکو پر مخ بند ده. د نورستان په کامدیش کې په داسې حال کې سیلاب لسلو زیات کسان وژني او زیات کورونه رنګوي چې اوس هم په نورستان کې شدید باران دوام لري. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې هم د نورستان په ګډون په څو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکل کړي او له خلکو یې غوښتي چې له پوره احتیاط کار واخلي څو د مردیش د خلکو په برخلیک اخته نشي.
ژوند
آزادي خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یو شته موږ په زمګه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي د سرطان میاشتې عواید د تیرې جوزا میاشتې په پرتله نږدې 3 میلیارد افغانۍ کم شوي دي. د دې وزارت ویندوی رفیع تابع آزادی رادیو ته وویل د هیواد د 6 ګمرکونو فعالیتونه ولاړ دي او دغه ګمرکونه د طالبانو په لاس کې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي وروستیو جګړو سوداګریزې چارې له ستونزو سره مخامخ کړي او ځینې پانګوال د خپلو پانګو د ایستلو په هڅه کې دي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د مالی وزارت وین رفیع تابع ازادي رادیو ته وویل د مالی وزارت نه لاسرسي دی ګمرکون ته د دې لامل شوی چې د چنګه میاشتې عواید د جوزا میاشتې په پرتله 2.1 میلیارد افغانۍ را کم شي.
عواید سوداګری پورې تړلي دي که په سوداګرۍ کې په ستونزي وي په عوایدو باندې هم منفي تاثیرات لري او لکه څنګه چې موږ د برګولي یا جوزا په میاشت کې د هیواد له ټولو ګمرکونو څخه 2.3 میلیارد افغانۍ عواید درلودل. هدا چې د چنګاښ یا سرطان په میاشت کې زموږ ګمرکي عواید 4.6 میلیارده افغانۍ دي.
د راپورونو پر بنسټ په کندوز کې شیرخان بندر، تخار کې آی خانم، په هرات کې تورغونډه او اسلام قلعه، په فراه کې ابو نصر فراهی او پکتیا کې ډنډ پټان وس محل د طالبانو په لاس کې دي. طالبانو تر اوسه لدی ګمرکونو د عوایدو ترلاسه کولو په اړه څه نه دی ویلي. د غشان د کندهار سپین بولده کولسوالي هم له تیرو 2 اونیو راپدې خوا د سخت جګړې شاهده ده او طالبان ادعا کوي چې دغه ولسوالۍ نیولې. د سوداګرۍ او صنایع خونې لومړی مرستیال محمد یونس مومند وی روانو حالاتو ټولې سوداګریزې چارې له ستونزو سره مخ کړې دي. د نوموړي په خبره سوداګر سخت په ستونزه کې دي ان تر دې چې ځینو یې خپلې پانګې نورو هیوادونو ته انتقال کړي. په ورته وخت کې افغان سوداګر عبدالحکیم وایي د جګړې تیزوالی د خوراکي توکو ترڅنګ د اړتیا وړ نورو لومړنیو توکو بیې هم لوړې کړې. دی وایي د یوې بورې وړو بیې 1500 افغانۍ و خو اوس 1500 افغانۍ ته پورته شوي. یو کیلو ګاز 500 افغانۍ خو اوس یې بیه 2000 افغانۍ ته پورته شوي. یو شمېر صرافان هم روان حالت د اندېښنې وړ بولي او د کابو کولو غوښتنه کوي.
تاسو ل پیغامونو
سلامونه وایم. عبد الله بیان د هرات ولایت د سره پاړي کې ګور په هرات کې موجه خراب دي. جنگ دي د هر طرف څخه جنگ دي. ګور بازار تړلې خلک در بدر دي. یغه ماجر راغلی د ته وز ته خلک دي. ګور حالات ډیر خراب دي. هیڅ شي نه پیدا کیږي. بازارونه د وهمه او د دار خم دي تړلې چې چور کیږي څه کیږي پلان کیږي.
بریا السلام علیکم. محمد قاسم ځواکم دلمند ولایت په هلمند کې خلک په ډیر بد وضعیت کې دي. ځکه چې په شرزا شهر کې د تیوی او چیرې رئیس سخت جګړې روان دي او ډېر شمېر کورنۍ بې ځای شوي دي چې د شهر په ټولو برخو کې جګړه روانه ده او هیڅ ځای کې هم د اوسېدو ځای نشته. که چیرې ژر تر ژره هلمند ته پام ونیسي ځکه هلمند یو پراخ نفوس لرونکی ولایت دی. دلته به یو بشري ناورین رامنځته شي. نو د هله مودا چې پر شپې له قوم هله د شي جګړه نور بشار نه ودروي او د سول لپاره یو هغه چې ځکه چې جګړه د خلکو په کورونه کې جګړه روانه ده. خلک هم ټول په کورونه کې دي.
افغانستان د 2000 کال د ټوکیو په اولمپیک سیالیو کې په خپل وروستۍ لوبه وکړه. د افغانستان ملي اولمپیک کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپلزی له ټوکیو آزادی رادیو ته ویل ده تیز منډي افغان لوبغاړي شاه محمود نورزی د سیالي په تر سره کولو سره د 2000 کال د ټوکیو اولمپیک سیالیو کې د افغانستان ګډون پای ته ورساو.
د 2000 کال په اولمپیکي سیالي کې د افغانستان د مزل پای ل افغانستان دغه سیالیو ته 15 لوبغاړي ورغلي وو. فهیم انوری د لامبو وهلو په برخه کې فرزاد منصوري په تکواندو، شاه محمود نورزی او کیمیا یوسفی په منډه کې او مهدی اوری د نخوشتلو په برخه کې ولوبیدل. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپلزی له ټوکیو آزادی رادیو ته وویل هر لوبغاړی په خپل برخه کې پوره وړتیا وښوده.
د اولمپیک سیالۍ کې د افغانستان ګډون واقعا ډیر عالی وو. د ورزشکارانو د لوبغاړو ځلیدل په دې سیالۍ کې فوق العاده د توقع څخه پورته وو. بلې دا چې ومنو شو کولای مډال ترلاسه کړو، اما تاریخ ساز سیالۍ وکړلې. د تکواندو لوبغاړي د نړۍ د دوهم نمبر ورزشکار سره سیالي وکړله. په ډیر کم تفاوت او په اخر لحظات کې هغه ګډون کوي شو د افغانستان ټول سیالي پایته ورسېدلې ډیر فوق العاده او
د نوموړي په خبره افغانستان سره کال په دې سیالیو کې د تیر په پرتله خو وزلید او دغه سیالیو ته غوړې شو لوپاړي کولای شي په راتلونکو کې افغانستان ته ستر لاستراوړنې ولري د خاغلی پوپلزي د معلوماتو لمخې افغان لوپاړي بروانونه بیرته افغانستان ته ستانه شي ټاکل شوی و چې د توکیو اولمپیکي سیالي په 2020 کال کې په توکیو کې ترسره شي خو د کورونا وبال وجې دغه سیالي وزندول شوې د اولمپیک نړیوالې کمیټې د 2020 کال د اولمپیکي سیالیو پیل دروان کال په جولای میاشت کې وکړ چې د اگست میاشت تر اتمې نیټې پورې به دوام وکړي په دې سیالیو کې له 200 هیوادونو شاوخوا 1300 لوبغاړو په 40 ډول سیالیو کې د ګډون لپاره ونډه اخیستې ده
دا هم لاند خبرونه افغان امنیتی ځواکونو او واستوالو طالبانو پرون یو واری بیا د هرات ښار ته نږدې جګړو ته دوام ورکړ تر دې یو ورځ وړاندې یعنی د جمعې پر ورځ هم طالبانو د هرات ښار تر لمنو پوری پرمختګ کړی خو امنیتی ځواکونه وتوانېدل چې دا ډله شاتګ ته اړ باسي د ترکیې دفاع وزیر حلوسی اکار وایي که د افغانستان دولت ورسره موافقه وکړي هیواد یې چمتو دی چې د کابل هوایي ډګر د مدیریت مسؤلیت واخلي د نورستان والی وایي نن سهار به د کامدیش ولسوالۍ د میردیش سیمې سیلاب ځپلو ته مرسته ورسیږي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بلخ په کلدار ولسوالۍ کې د طالبانو د جلب و جذب مسؤول او دوه مسلکي ماین جوړونکي نیولي دي د امریکا سمندري ځواکوي د عمان په ساحل کې د اسرائیل د تیلو پر یو ټانکر د بی پیلوټ الوتکې په برید کې دوه تنه وشل شوي دي ترکیه پرون له اورا ډار شوي سیلانیان په بیړیو کې خوندي سیمو ته یوړل او د امریکا د عدلیې وزارت وایي په 2000 کې د مطرح فدرالي څارنوالانو پر کمپیوټرونو سایبري برید د روسي هکرانو کار دی د روان خبرونه په دوام کې دوونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه یو حقیقت څه دی
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام هله دا خبایاست په دې خبرونه کې به واوري چې ډېر خصوصي په هنتونونو د مونوګراف په نوم بیل فیس د زده کړو په پای کې له محصولانو څخه اخلي په دې اړه به د محصولانو شکایتونه او د لوړو زده کړو وزارت جواب واوري د افغان محصولانو په ځانګړې توګه د خصوصي پوهنتونونو محصولانو شکایت تل دا وی چې پوهنتونونه ترې په بیلابیلو نمونو فیسونه اخلي او که دا فیسونه ورنه کړي کارونه یې له ځنډ او خنډ سره مخ کیږي دا نورو فیسونو ترڅنګ یو هم د مونوګراف فیس دی چې د زده کړو په پای کې یې له محصولانو غوښتنه کیږي هر پوهنتون په خپله خوښه دا فیس اخلي او ځینې پوهنتونونه خو د یو سیمستر فیس د مونوګراف د فیس په نوم اخلي د دې فیسونو پرې کول د هغو محصولانو لپاره ګران تمامیږي چې اقتصادي ستونزې لري ځکه خو ډېر محصولان سره له دې چې درسونه یې پای ته رسولي وي د مونوګراف دفاع یې په میاشتو او کلونو پاتې وي په خوست کې د یو خصوصي پوهنتون محصل نوید ډډوال وایي پوهنتونونه په ښکاره له محصولانو د مونوګراف د فیس غوښتنه کوي
چې کله پوهنتون ته د مونوګراف دپاره ورسي او مونوګراف انتخاب کې موضوع انتخاب کې نو پارټینګ کې تنه یو فرما درکولای کیږي یا رزې په نوم هغه فرما چې کله ته خپل 1500 روپۍ به ته افغانۍ د مالی مدیر په واسطه د استاد راهنما دپاره چې لارخون کې استاد وی د مونوګراف هغه دی پر 1500 افغانۍ ته نو خپل مالی مدیر هغه نه ورسته ته چې کله مونوګراف بشپړ کې بیا 3000 افغانۍ دی چې کله د فی ټیمر ورسېږي مونوګراف دی پکوي 3000 افغانۍ به ته نو خپل دی د هغه په نوم د وزارت په نوم چې دا مونږ ته د وزارت نه اسناد پرورو نو دا ان نمونه په خپل وخصتل شي چې دفاع می و دی پانتون کې د حقوقو په ځای ماسیل یم
خاغلی ډډوال وایي دا دوی داسې ډېر ټولګیوال شته چې د دې اضافي فیسونو د پرې کولو توان نه لري او حیران وي چې څه وکړي
بل مصر یوان سیمفیم یو هغه هم مونوګراف موضوع چې کله سفتوله د ارزی فرمای خوسته 1500 افغانۍ نوې سره د سره چې دغه وخت یې تمو پریکړې او نره هم مصر خپلم نو خپلم د مو اقتصادي وضع دومره نه دوه چې د تنره مو پرې وای او د دفاع په ټینګ کې 3000 افغانۍ خو 1500 افغانۍ چې هغه مو ته پریکړې د لارخو دوستو نو دای مونږ پانتن اوسنۍ وضعیت ته چې د اخر کې دا پیسې د ټولو محصلینو نه خالي دي هر محصل نه او په دا کې ځینې داسې محصلین هم شته چې بېخي وضعه یې کمزوري د اقتصادي وضعه یې ځکه چې د نیمه ورځ دی کور کې او نیمه ورځ مزدوري کې د کورنۍ سرپرستي ورغوړي ته وي او نیمه ورځ بیا درس یې د خپله هڅه کوشش کوي پنتون بیا دلته چرتي دلته دا په دانو مده دونه پیسې وخولي.
په جلال آباد کې د یو خصوصي پوهنتون محصل ننګیالی حضرتي هم وایي چې د مونوګراف او په نورو مختلفو نمونو فیسونو اخیستلو محصلان مجبور کړي چې قرض وکړي او یا هم د کور وسایل ورته خرڅ کړي.
نه تاسو موږ ډیر ملګرو او هم سیمپان ویل چې ما د خزي سره زر خرڅ کړ یا مې لچا قرض پور را واخیسته. مشکلات ډیر دي او دا پیسې چې دی دلته دوی په ډیر سپینسترګۍ اخلي. یو خو یې پیسونه ډیر لوړ دي، اسناد په برخه کې هم ډیرې پیسې اخلي، ولې دومره مصرف پینه راځي. دوی چې تا ته ترانسکریپ درکوي 2500 روپۍ دي ترانسکریپ په نوم اخلي او 3000 روپۍ د ډیپلوم دپاره دوی اخلي. ته چې کله یو څوک سبتینام کوي ترانسکریپ یا ډیپلوم اخلي نو 2500 به ترانسکریپ ته پیسې ورکوي او 3000 به بیا د ډیپلوم لپاره ورکوي. د محصلینو نام دغه سي دوی په مختلفو پلمو پیسې راټولوي، دا د یو شي پیس شو دا د بل شي پیس شو او مصرفات دومره نه راځي لکه دوی څومره پیسې ټولوي. دوی د دې ولس او د دغه ناچاره محصلینو پوستکی وېسته.
په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل نورلا جلالزی وایي دوی که څه هم د مونوګراف فیس ورکړی خو نورو ټولګیوالو یې ورته ویلي چې د مونوګراف د دفاع په وخت نورې پیسې هم ترې اخیستل شوي.
زما ځینې ملګرو چې مونوګرافونه دفاع کړي دي، البته ما خپل مونوګراف تر اوسه لا نه دی دفاع کړی، هغه چې کوم مونوګرافونه دفاع کړي هغه وایي چې رهنما استاد بیا نورې روپۍ غواړي. یعنی د څومره چې ته ډېره مشوره چې نه اخلې ډېر ورڅې هغومره له تا څخه ډېرې د کومک په نوم یا د له تا سره د مرستې په نوم نورې له تا څخه روپۍ غواړي. په دغه اړه باندې چې موږ تر کومه اورېدلې وي د لوړو زده کړو د لایحې سره سم دی دا حق نه لري چې فیس واخلي، خو بیا هم دی د پوهنتونونو له محصلینو څخه خصوصي پوهنتونونو له محصلینو څخه په یو نوم بل نوم پیسې اخلي. محصلین دومره توان نه لري هغه چې خپل په سمستر په جریان کې هغه خپل مثلا 10000 افغانۍ یا 10000 افغانۍ یا 14000 افغانۍ هغه پوره کوي، یعنی یو کار کوي را پیدا کوي، مګر کومې ذاتي پیسې دې پورا شوي هغه داسې وسو چې زموږ ډېر هم سمپیانې دي هغه اضافي پیسو دې نه پیدا کېدو له وجې له امتحانو څخه محروم شو. هغه په اسنادو کې مشکل راځي او نور هم ډېرې ستونزې دي. وختنه مداخله وزارت څخه د محصلینو دغه مجبوریت ته وګوري او د خصوصي پوهنتونونو باندې یو څه کنټرول راولي چې په یو نوم او بل نوم له محصلینو څخه پیسې وانخستل شي.
شمس احمد زای چې په کابل کې له یو خصوصي پوهنتون څخه فارغ شوی وایي د لارښود استاد په خاطر ترې فیس اخیستل شوی، خو وروسته چې معلومات کړي هغه فیس استاد ته نه دی ورکړل شوی.
د دې په خاطر چې ګواکې دوی استاد د رهنما یا لارښود استاد ته ورکوي لیکل شوی چې دا باید د مونوګراف د دفاع مقابل کې محصل څخه واخیستل شي. هغه زموږ د معلوماتو پر بنسټ چې اخیستې مو د له پوهنتون یا ډپارټمنټ کې خپل مشخص، حتی استاد ته یو افغانۍ هم نه ده ورکړل شوی، خو له موږ څخه 12000 افغانۍ یا له هغه څخه ډېرې پیسې د دې په خاطر اخیستل شوي چې دوی لارښود استاد یا ځینې نور مصارف ډپارټمنټ ته ورکوي چې په اصل کې هغوی ته هم نه دي ورکړل شوي او دغه پیسې د پوهنتون اکاونټ ته تللي. نو ویلی شو چې له بعده مرغه په ډیری پوهنتونونو کې البته خصوصي پوهنتونونو کې دا موضوع شته، ځینې پوهنتونونه 15000 ځینې 10000 ځینې حتی تر 15000 ډېرې داسې پیسې اخلي، او لوړو زده کړو وزارت کې هم فکر نه کوم چې داسې څه قیدات په دوی باندې وځه کړی وي کوم فشار د لوړو زده کړو وزارت له لور راغلی وای نو دغه لړۍ به اوس درېدلې و د مونوګراف مقابل کې محصل څخه د پیسو اخیستل دا به اوس په ټاپه درېدلې خو دا جریان لري یعنی په دې معنی چې د لوړو زده کړو وزارت لخوا هم کوم فشار نه دی راغلی
وفا محمد ناصری چې په کابل کې په یو خصوصي پوهنتون کې ماسټری کړی وایي که محصلان د مونوګراف فیس ورن کړي د پوهنتون لخوا اجازه نه ورکول کیږي چې رسمي اسناد واخلي
د تیزس په نامه مونږ د مکمل سمستر فیس تحویل کړی ده ځکه د پوهنتونونو دلیل دا ده چې دا تیزس یا مونوګراف شپږ کریډیټ ده او د دې لپاره باید تاسو په وروستي سمستر کې دا کریډیټونه واخلئ او د مکمل سمستر فیس باید تحویل کړئ د نه تحویلېدو په صورت کې نو واضح خبره وه چې زموږ د تیزس هغه کومه پروسه چې وه لکه د عنوان منظورېدل او بیا د پروپوزل منظورېدل او بالاخره تیزس او تیزس نه دفاع دا پروسې ځنډېدلې زموږ همدا اوس هم د ځینو ټولګیوالو مثالونه ځان سره لرو چې د هغوی دفاع پاتې ده او دلیل یوازې همدا ده چې دوی هغه د شپږ کریډیټ یا د سمستر فیس نه ده تحویل کړی
و موږ غوښتل په دې اړه د خصوصي پوهنتونونو د مسؤلانو نظرونه هم واخلو هغوی په دې اړه خبرو ته حاضر نشول خو د لوړو زده کړو وزارت ویاند حامد عبیدی وایي هیڅ پوهنتون د حق نه لري چې د لیسانس او ماسټری دورو د زده کړو په مهال له محصلانو د مونوګراف فیس واخلي
د لیسانس او د ماسټری د مقرري په اساس د مونوګراف لیکل او د تیزس لیکل دواړه د تحصیلي دورې برخه ده او ایتس پهنتون او د لوړو زده کړو مؤسسه نشي کولای چې د مونوګراف د لیکلو په بهانه یا د تیزس د لیکلو په بهانه د محصل څخه فیس ترلاسه کړي ځکه چې محصلین د تحصیلي دورې په ترڅ کې دوی د مونوګراف یا د تیزس د کریډیټونو فیس پهنتون ته ورکوي په دې معنی چې یو مسل چې لسانس دوره کې درس وایي دوی یو برخه د تحصیلي دورې د مونوګراف کریډیټونه دي چې دوی عملا دغه کریډیټ پیسې د سمسترونو په جریان کې تحویلوي نو بیا پانتون حق نه لري چې د دویم ځل لپاره د مونوګراف لیکلو په بهانه د مسل څخه فیس ترلاسه کړي په همدې شکل په ماسترۍ دوره کې ځکه چې محصلین عملا د تیزس د کریډیټونو فیس تحویلوي نو د دوهم ځل لپاره د تیزس لیکلو لپاره هیڅ پوهنتون یا د لوړو زده کړو مؤسسه کدا دولتي وي او که خصوصي وي حق نه لري چې د محصلینو څخه فیس ترلاسه کړي
ښاغلی عبیدی وایي که کوم پوهنتون له محصلانو د مونوګراف فیس اخلي دوی ته د مستند شکایت وکړي چې ستونزه یې ورته حل کړي
که څه هم په دغه مورد کې دولتي پوهنتونونو کې دغه ستونزه شتون نه لري خو خصوصي پوهنتونونو کې شاید تاسو ته شکایت رسیدلی وي چې ځینې پوهنتونونه د مونوګراف لیکلو لپاره یا د تیزس لیکلو لپاره د محصلون څخه فیس غواړي که چیرې دغه موارد مستند شي او محصلین موږ ته مستند خپل شکایت ورسوي د لوړو زده کړو وزارت به رسیدگی وکي او کوم پانتونه چې دغه سرغړونه کوي تادبی موارد به دوته په پام کې ونیول شي
درنو اوریدونکو دا ودې ونې د تانې څنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بیا ښه وخت ولرئ
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
جګړه یوازې د انسانانو لمنځه وړل د سیمو تخریب د زیربنا ورانول او د خلکو بیکوره کول نه دي بلکې جګړه د یو عظیم تاریخ مسخه کول هم دي د تاریخي آثار ورانول د لرغونو آبادات ویجاړول او د تاریخي سیمو ورانه هم د همدې جګړې پایله ده په افغانستان کې د جګړو د زیاتېدو له امله د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت په ګډون د ټولو افغانانو یو ویره لدی چې جګړې تاریخي سیمې لرغونی آثار او پخوانی آبادات ویجاړ نه کړي خود څه پکار دي چې د دې کورسو ز جګړې لسرو لمبو لګ تر لګه پورته یاد شي سیمه وسار خوندې وساتو. نن حقیقت څه د خبرونه کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګ او هنر لموین خغلی هارون حکیمی صاحب سره پر همدې موضوعات خبرې اترې کوو. حکیم صاحب خر اغلاس ازادي رادیو ته جګړه د افغانستان اثار لرغونی آبادات او تاریخي سیمې څومره د بربادۍ له ګواښ سره مخ کړي.
جګړه ځپون کېده، جګړه هر څه ځپي، جګړه ژوند اخلي، جګړه خوشحالي اخلي، جګړه آبادی اخلي، جګړه آرام او سکون اخلي. او متاسفانه د هیواد اوږده جګړه، بارني تپلسوې جګړه د لسیزو راهیسې د زموږ هر څه اخلي او ځپي. په ځانګړې توګه کله چې د تاریخي آبداتو خبر راځي، کله چې د لرغونو آثارو خبر راځي، او کله چې زموږ د هنرونو خبر راځي، په دې برخه کې دې جګړې ته مشخص لارښودونه ورکول شوي دي. لکه چې پر افغانستان باندې د افراطیت د پیل هڅې شوي، یوه موخه د دغه افراطیت سره دا ورکول شوي چې د افغانستان کلتوري ارزښتونه واخیستل شي. که تاسې د بهرنیو جنګیالیو نړیوال تاریخ وګورئ، پیل یې د شوروي په وړاندې د افغان جهاد له ملاتړه کېږي. په 1901 واقعه کې چې کله عرب جنگیالی پاکستان کې ځای پر ځای کیږي، نو د هغې لوی موخه سره چې دوی به د افغان مجاهدینو سره مرسته کوي، دوی ته یوه موخه د کوربه هیواد یا پاکستان لخوا دا ورکول کیږي چې دوی د افغانستان هنرونه له منځه یوسي، ذهنیت او جوړښتونه له منځه یوسي، تاریخي آبدات او تاریخي آثار او لرغونې ساحې له منځه یوسي. چې وروسته همدغه موخه د افراطي ډلو لخوا په تعقیبي توګه پلیسوی ده. او موږ ولیدل چې بالاخره دا د افغانستان د لرغوني موزیم په ورانولو، د افغانستان د آبداتو په لوټلو، د بودا په چپکولو تمامه نه شوه، بلکې دوام یې وکړ. او دا وخت هم څنګه چې تاسو د روانې جګړې خبره کوئ، زموږ ګڼ شمېر آبدات د تهدید سره مخ دي. دا وخت موږ په هېواد کې 1990 سبت آبدات لرو، ولې په مجموع کې د لرغونو آبداتو، لرغونو ساحو، تاریخي مینو شمېره تر 5000 اوړي. ډېرې دغه آبدې او تاریخي سیمې دا وخت د جګړې له خطر سره مخ دي. زه حاضر یم چې ستاسو د پروګرام په اوږدو کې په جزئیاتو باندې وغږېږم.
اوس هغه سیمې چې تازه طالبانو تر ولکې لاندې راوستي، پاړه باندې اندېښنه څه ده؟ هغه ډول چې تاسو تېر تاریخ ته اشاره وکړه، هماغه ډول
بالکل له یوې خوا دوی ته ورکول شوې اجنډا ده چې د افغانستان آبدې ولوټي. یعنی تاسو ته معلومه ده چې د باختر گنجینې د طلایي آثار مجموعه د افغانستان تر ټولو ښه استازولي کوي په نړیواله کچه. له کومې مینې چې هغه آثار لاسته راغلي، په هماغه مینه کې په وروستیو کې پاکستانیو کیندونکو خپل سری غیر قانوني کیندنې کړي، ځکه چې هغه سیمه د طالبانو لاسته لوېدلې. موږ دغه راز دغه نن خبر ترلاسه کوي چې په پکتیکا کې پاکستانی کیندونکي د طالبانو سره یو ځای راغلي او خپل سری کیندنې پیل کړي دي په مټاخان ولسوالۍ کې. موږ دا یو پلان سوی سیستماتیک هڅه د افغانستان د تاریخ، د افغانستان د هویت او د افغانستان د ارزښتونو د لوټلو په موخه ګڼو او په دې کې هیوادونه ښکیل
ښکاره پر طالبانو باندې دا تور لګول کېدای شي چې ګنې له پاکستاني کیندونکو سره مرسته کوي چې د افغانستان لرغونی آبادات، تاریخي سیم یا هم د افغانستان آثار په یو نه یو ډول هغه ډول چې وړاندې شوي هماغه تیر تاریخ پرې تکرار کړي.
مستند راپورونه موجود دي چې د دوی سره په لیکو کې آن تر تخاره پورې پاکستانیان رسیږي او هلته د آی خانم په تاریخي او لرغونی سیمه کې کیندل کېږي. ښکاره شواهد موجود دي چې دوی د پکتیکا په مچاخان کې خپل سری کیندنې کوي. ښکاره شواهد موجود دي چې دوی زموږ په لرغونو آبداتو، لرغونو ساحو، تاریخي آبدو کې سنګر نیسي. او دغه راز ډېرې آبدې د دوی د بریدونو څخه زیانمنېږي. په وروستیو کې په بلخ کې یو ډېر تاریخي مسجد چې د ابو نصر فارسا مسجد بلل کېږي، دغه مسجد د دوی د بریدونو له امله متضرر شوی دی. دروازې او کلکینونه او تاریخي دیوالونه چې تازه یې بیا رغونه شوې په دغو بریدونو کې زیانمن شوي دي. دغه راز باید یادونه وسي چې ډېرې هغه آبدې چې د دوی لاسته لوېدلي، د بیا رغونې یا د ترمیم کار یې درېدلی دي، په دې جمله کې موږ په ځانګړې توګه د زرغونی انا د مقبره یادونه کولای شو، د لوی احمد شاه بابا د مور.
آیا ارقام شته چې د وروستیو جګړو له امله څومره لرغوني آبادات یا هم تاریخي آثار ویجاړ شوي، په ځانګړي ډول د تیر می میاشتې راهیسې چې کومه جګړه پیل شوې؟
ویلی شم چې تر لسو زیاتې تاریخي آبادې د دې جګړې څخه متضرر شوي. په ځینو آباداتو کې راکټونه لګېدلي دي، په ځینو آباداتو کې وسلوالو سنګرونه نیولي، په ځینو آباداتو کې وسلوال په داسې شکل ځای پر ځای شوي دي چې یعنی نه باید چې وایي موږ د 1945 د هاګ د کنوانسیون غړیتوب لرو چې د جګړې پر مهال د لرغونو آبداتو تاریخي سیمو د خوندیتوب ټینګار کوي. د دغه کنوانسیون د پلي کېدو او دغه راز د افغانستان د هویت د ساتلو په موخه چې دا د ټول هیواد هویت دی، دا د ولس مالکیت دی، باید چې وسلوالو ډلو تاریخي آبداتو ته پام کولی، خو متاسفانه نه یوازې دا چې پام نه کوي بلکې د ځان ساتنې په موخه یې د سنګرونو په توګه استفاده کوي.
یو بل بحث د جګړې په ګټې د لرغونو آثارو قاچاق دی، دا اندېښنه څومره جدي ده؟
کله چې جګړه زیاتېږي لرغونو آثارو تور بازار هم وده کوي، ځکه چې یو خو په دغه موده کې غیر قانوني کیندنو ته زمینه برابرېږي، بل په دغه موده کې قاچاق وړونکو ته د برخې کاروباریانو ته هیله مندي پیدا کېږي چې د دوی لاسته به هغه څه ورځي چې په ثبات کې هغه ناممکن وي. طبعا موږ لباده مرغه پر بعضې بندري سیمو هم امنیتي لانجې او ستونزې لرو چې دا پخپله دا اندېښنه زیاتوي، په داسې حال کې چې افغانستان په پرله پسې توګه هڅه کړې چې خپل آثار خوندي کړي. په کور دننه د ټولو امنیتي بنسټونو سره همغږي زیاته شوې، دغه راز د افغانستان د آثارو جزئیات په نړیوالو ډیټابیسونو کې خوندي شوي. نړیوالې امنیتي ادارې د انټرپول په شمول د افغانستان سره یو تړون ته رسیدلی موافقه شوی چې د افغانستان آثار چې جزئیات او مشخصات یې په نړیوالو سیستمونو کې ځای پر ځای دي، که هر ځای وموندل شي هغه به بیرته افغانستان ته سپارل کېږي. او په دې جمله کې د تیرو نږدې 300 کلونو په جریان کې 300 زیات آثار بیرته افغانستان ته د نیک مرغه راستانه شوي چې دا د آثارو د ورکېدو او د چور او دغه راز د قاچاق مخنیوی کوي. د دې ترڅنګ افغانستان د 1900 کنوانسیون غړیتوب لري چې هغه د لرغونو آثارو د قاچاق پر مخنیوي باندې ټینګار کوي. موږ هڅه کوو چې د ټولو خواوو څخه د آثارو مالکیت څنګه د دې ولس دی، دغه راز آثار د دولت په واک کې د قاچاقبرانو لاسته ونه لویږي، که یې په لاس کې ځینې واخیستل شي. او په دې برخه کې هڅه کوو چې عامه پوهاوی زیات کړو، ځکه چې دا د ولس ملکیت دی، دا د ولس مالکیت دی، او دغه هیڅ باید پکښې وغوړېږي او پراخ سي. په دې توګه موږ غواړو دا وفهمول سي چې زموږ ولس په دې کې په هر اړخیزه کچه د حکومتي بنسټونو سره همکاري وکړي او پرې نه ږدي چې خپل تاریخ یې د هغو د موخو قرباني کړي چې خپله هویت نه لري او د یو هیواد په توګه غواړي چې د بل هیواد یا افغانستان
اوس له طالبانو او نورو ډلو سره د دې سیمو د ساتنې او یا هم د آثارو د خوندیتوب لپاره خبرې شوې، ځکه په روسیو کې دې ډلې ویلې کومې سیمې چې تازه دوی نیولې هلته به د تاریخي آبادات سره کار نه لري، نه یوازې دا چې سره او کار به ورسره نه لري بلکې خوندي به یې ساتي.
له بده مرغه څه چې ویل کېږي هغه څه نه کېږي. د دولت وسلوالې مخالفې ډلې وایي یو څه کوي بل څه، او حتی په ویلو کې هم اختیار نه لري، په کولو کې خو یې اختیار طبعا چې د نورو سره دی. زموږ وروستیو تجربو موږ ته وښودل چې د دوی وینا د عمل سره ډېر توپیر لري، او بیا دغه عمل چې موږ یې وینو چې زموږ په تاریخي آبداتو کې راکټونه لګېږي، چې موږ یې وینو چې زموږ د تاریخي آبداتو د 900 کلن مسجد ودانۍ په قصدي او پلاني توګه غواړي چې چپای کړي، او زموږ د 2300 کلن تاریخ او بیا وروسته د کوتکي امپراتوري پلاز نارنج ماڼۍ د سنګر په توګه استفاده کېږي، او دغه راز په آی خانم کې او په پکتیکا کې خپل سری کیندنې کېږي. موږ مستند سازي پیل کړې ده چې وګورو چې په کومو ساحو کې دوی خپل سری کیندنې کوي او چیرې، دوی سره بهرنی کیندونکي یا لغونپوهان دي. په دې اکله به موږ ډېر ژر راپورونه نه یوازې کوردننه بلکې نړیوالې ټولنې ته شریک.
اوس روسي پښتنه څه باید وشي چې جګړو دوام سره سره تاریخي آثار او لرغوني آبادات خوندي وساتو؟
زموږ یو هیله دا ده چې د سولې په مذاکراتو کې دغه ارزښتونه د افغانستان دغه مادي کلتوري اړخ ضمانتونه ترلاسه کړي. په دوم قدم کې عامه پوهاوی زموږ په ولس کې چې ولس د خپلو آبداتو په ساتنه کې متوجه شي. زموږ تاریخي آبدې مقدسې دي، زموږ لرغوني آثار زموږ لپاره دایمي او حیاتي ارزښتونه دي، او د دې مالکیت د ولس سره دی. ولس باید چې پرې نږدي چې د بیګانه و په پالیسي او پلان یې وسلوالې ډلې دغه آثار لوټ او ویران کړي. دغه راز زموږ هیله د نړیوالې ټولنې او نړیوالو بنسټونو څخه ده چې دغه آثار خو بیا نه یوازې د یو ملت بلکې د بشر مادي ارزښتونه دي یا د مادي فرهنګ اړخونه دي. په دې توګه ټول پر دې مسله باندې دغه راز د نړیوالو کنوانسیونونو پلي کېدلو ته زمینه برابره کړي چې هغه پلیسي او زموږ تعبدې زموږ آثار زموږ ارزښتونه د جګړې څخه خوندي شي. دغه راز زموږ ډېره اندېښنه د ناملموس یا ژوندي کلتور او کلتوري ارزښتونو په اړه هم ده. هغه ورځ یو هنرمند په کندهار کې د خپل کور څخه راوېستل شو په داسې حال کې چې د هنرمند میرمنې وسلوالو ته پلو نیولې و. پلو د یوې تورسرې د یوې میرمنې د یوې ښځې پلو زموږ په کلتور کې ډېر لوی ارزښت دی. موږ پلو ته درناوی لرو. په پلو کې قاتلان بخښل شوي دي. په داسې حال کې چې یو عاجزه یو ملنګ یو غریب هنرمند د پلو په روی هم پرې نه شول شو. دلته معلومه شوه چې زموږ دغه ناملموس کلتور هم له نظره غورځول شوی یا سرغړونه دي شوې. تر هغه وړاندې څو ورځې یوه کور ته وسلوال ننوتلي او د ښځو کالي یې پلټلي. زموږ په کلتور کې دا هم نه راتل. دغه راز څو ورځې وړاندې تر هغه په کونړ کې د اکسیجن د تولید په خونه په روغتون کې راکټ لګېدلې و. زموږ ناروغان هم د دغې جګړې څخه خوندي نه دي. په داسې حال کې چې د جګړې اخلاق دا نه جابوي چې د ناروغانو لپاره یو له درملنې اتاق دې هم تر راکټي برید لاندې راشي. موږ د مادي کلتور تر څنګ د معنوي کلتور د ناملموسو آثارو د ګواښ سره مخ یو او هیله مو دا ده چې زموږ وسلوال مخالفین کلتوري ارزښتونو که دوی غواړي که دوی د دې وطن په هکله فکر لري که دوی لږ هم ادعا د دې وطن سره تړاو لري دغو ارزښتونو ته توجه وکړي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین هارون حکیمی له تاسو ډیره مننه.
وطن پر مان گرانی جوالو